په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې موزه نوري اس نوري هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې به د هلمند په بي سودو کې د ورستي وضعیت په باب واوري. په کابل کې مقناطیسي ماینونو او په ځانګړي ډول هدفي وژنو کابل ښاریان اندېښمن کړي. دا به هم واورئ چې په نړۍ کې د ډیموکراسۍ شاخص په اړه چې اکانومیس اونیزی خپور کړی، افغانستان د خپلو ډیرو ګاونډیانو مخکې شوی او 109 ځای کې دی. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
سر که ده مهم و خبرانه سرچه که ده مرکز بهسود ولسوالی تا ده افغان حکومت للوری تلال پلاوی وی چه ده ولسوالی ووز ده خنجر پنامه وکس پلاس که ده ده افغانستان ده بحرانه و چار وزارت طول پوری کرد چه ده پاکستان پاوز ده کنر پر شلطن سیما و ده دیوران پا امتداد ده استوگن پر زین و ده توغنده و دزی کردی. او افغانستان پا 2000 کال که ده دیموکراسی ده تدبیق پا برخه که ده 115 پیت هیوادونو پر نملر که 119 زای خسته. د خبرونو تفصیل. د مرکز بهسود ولسوالۍ ته د افغان حکومت له لوري تللی پلاوی وایي چې د ولسوالۍ وسته خنجر په نامه یوه کس په لاس کې ده. د حقیقت موندنې د دغه پلاوی یوه غړي علي احمد راشد ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه تازه له دې ولسوالۍ وتلي دي. یو شمېر راپورونه وایي چې د مرکز بهسود ولسوالۍ د ځایي قمندان عبدالغني علیپور د پلویانو لاسته لوېدلې ده. په دې اړه نور جزئیات په همدې خبري مجله کې اوریدای سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تور پوری کړ چې د پاکستان پاوز د کونر پر شلتن سیمه د ډیورن په امتداد د استوګنې پر ځایونو د توغندیو ډزې کړې. د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خبره کړې لمه کې ویل دي چې دا بریدونه په سختو ټکو غندو، ژر تر ژره باید پاکستان له دا ډول تهاجمي بریدونو لاس واخلي او په راتلونکي کې تکرار نه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا ډول هڅې د دواړو هیوادونو پر اړیکو ډیر منفي اغیز کوي او که دا ادامه پیدا کړي د پایلو مسؤلیت به د اسلام آباد په غاړه وي. پاکستان تر اوسه دا نه ده منلی چې د دوی پوځیانو د افغانستان دننه د توغندیو برید کړی دی. افغانستان په 2000 کال کې د ډیموکراسۍ د تطبیق په برخه کې د 115 هیوادونو په د 115 هیوادونو په نوملړ کې 109 ځای اخیستی دی. دا تازه ارزونه د اکانومیست مجلې نن خپره کړې ده. په دې نوملړ کې د 115 هیوادونو او دوو سیمو نومونه اخیستل سوي چې د ډیموکراسۍ هڅو ارزونه پکښې سوې. اکانومیست وایي څېړنه یې ښیي چې په 2000 کال کې د 2019 کال پرتله په نړۍ کې د ولسواکۍ وضعیت یو څه ښه سوی دی. د ډیموکراسۍ په دې شاخص کې ناروې د هیوادونو په سر کې راغلی او شمالي کوریا د لست وروستی نوم یاد سوی دی. د سیمې په کچه چین، ایران، ازبکستان، تاجکستان او آذربایجان هغه هیوادونه دي چې د نورو تر ډیر افریقایي هیوادونو ترڅنګ له افغانستان نه وروسته سوي دي. په میدان وردګ د میدان وردګ په مرکز میدان شار کې نن د یو ژغ د سولې لپاره په نامه مشاعره ترسره شوه. په دغه مشاعره کې ځوانان د شعر په ژبه د جګړو څخه د کرکې ژغونه داسې پورته کړ. دا مشاعره د افغان ملي کاروان په نوم ټولنې لخوا ترتیب سوې وه چې لسګونه ښځینه او نارینه ادب پالانو او لیکوالانو برخه پکې اخیستې وه. تېره اونۍ هم د تړون بهیر په نامه یوې ټولنې ورته مشاعره په میدان وردګ ولایت کې جوړه کړې وه. سموږغله ازادي راډیو اوري. د روغتیا نړیوال سازمان پلټون کې د کورونا وایرس د اصلي لاملونو د پلټونو د یوې برخې په توګه د چین په ووهان ښار کې یو تحقیقاتي مرکز ته ورغلل. نن د فبروري 3 د ووهان د ویرولوژي انسټیټیوټ څخه د دغه پلاوي لیدنه د دوی د ماموریت یوه مهمه برخه ګڼل کیږي. جاپاني رسنیو د دغه تحقیقاتي پلاوي یو غړي او زولوجست یا ژوي پیژندونکي پیټر داساک له قوله ویلي چې وایي په دې ځای کې به له ټولو عمده کسانو سره وګوري او ټولې هغه مهمې پوښتنې به وکړي چې اړتیا یې ده. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO هڅه کوي چې د کورونا وایرس په اړه معلومات راټول کړي. ووهان هغه ښار دی چې ویل کېږي په لومړي ځل د کورونا وایرس له همدې ځای سره راپورته کړی او ټولې نړۍ ته خپور سو. د چین په شمول د نړۍ یو شمېر هیوادونو د تیر کال په اوږدو کې د دې وایرس د خورېدو د مخنیوي لپاره واکسینونه جوړ کړل او اوس د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د تطبیق په حال کې دی. د الکسی ناوالنی د بند حکم خلاف تر راوتلو خلکو لړدل نږدې 1400 کسان نیول سوی دي. محکمه د ماسکاو په وخت بیګار شخواته بجې په ناوالنی د دوو کلونو او اتو میاشتو تنفیذي بند حکم وکړ. پولیسو د دې محکمه لپاره سخت امنیتی تدابیر نیولې وو. د راپورونو له مخې د ناوالنی په ملاتړ پر راټولو سوی سلګونو کسانو باندې پولیسو له زور زیاتی کار اخیستی او په هغوی د اوسپنیزو ډنډو ګزارنه کړې دي. او د ازبکستان یو بلاګر چې د سیمه ییز حکومت منتقد دی د دې هیواد په جنوبی سیمه سورخاندریا کې ونیول سو. د د کورنۍ غړي وایي چې پر آتابیک ستاري لګېدلې تورونه بې اساسه دي. نوموړی د فبروري په لومړۍ نیټه د اخازی په تور د ازبکستان د کورنیو چارو وزارت د تحقیقاتي شعبې لخوا ونیول سو. د د خور فرانګیز د خپل ورور د نیول کېدو د جریان هغه انځورونه خپره کړې چې په امنیتي کمرو کې اخیستل سوي وو. دا وایي چې پر ورور یې لګېدلې تورونه جعلي دي.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولانه خبرونه کې به واوري چې د میدان وردګ ولایت به سود د مرکز ولسوالۍ ویل کې اوس د خنجر په نوم د غیر مسول وسلوالو دی وی د لدی مشر په لاس کې ده. د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو شکنجه تر اوسه روانه ده او د غستونځ ته پام نکې کې. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په یو ګډ راپور کې انکړې ده. د افغانستان جمهوری ریاست هلمند دی چې د ځل ولسی جرګې د 14 کال مالی بودیجې دریمه مسوده تصویب کړي.
د کابینې په لننۍ ناسته کې د 14 مالی کال د ملي بودیجې دریمه مسوده له وړاندیزونو او تګراتو سره پاس شوه.
په نړۍ کې د دیموکراسۍ شاخص په اړه چې اکونومیست اونې زیخ پور کړی، افغانستان له خپلو ډیرو ګاونډیانو مخکې شوی او 193 ځای کې دی. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي په اوس وخت کې په هیواد کې په 12 لویو بندونو باندې کار روان دی.
د شاو حرفن بسپړېدو سره به د کابل په یو شمېر برخو کې د ځمکې لاندې اوبو څنګه تر ډېره حل شي.
د دې ادارې ویان سره مو مرکه کړې ده. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغان حکومت د حقیقت موندنې پلاوی او غړی وای د میدان وردګ ولایت د مرکز د بهسود ولسوالۍ لانجې ته د حل لپاره له مقابل لوري سره یو کلی توافق شوی دی. په یو بل تحول کې د دې ولسوالۍ له دوهمې حصې څخه امنیتي ځواکونه وتلي او د حکومتي پلاوی د غړي احمد علي راشد په وینا دوهمه حصه ولسوالۍ اوس د خنجر په نوم د یو کس د وسلوالو کسانو په لاس کې. دا خبره د افغانستان د حکومت د حقیقت موندنې پلاوی غړي ښاغلي راشد چې بي سودو ته لیږل شوی د لاسته راوړلو معلوماتو پر اساس کړی. علي راشد ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه له مرکز بي سود ولسوالۍ څخه نوي وتلي. یو شمېر راپورونه وایي چې د مرکز بي سود ولسوالۍ د ځایي قومندان عبدالغني علیپور د پلویانو لاسته لوېدلې ده. په دې اړه نور معلومات زما همکار ملالای بشیر راغون کړی او دلته په سټډیو کې ملالای جان مهرباني.
امروز الحمدلله هر دو هیئت توانستن
مننه نوري صاحب هغه راپورونه تایید سوي چې وای د مرکز د میدان وردګ ولایت د بهسود مرکز ولسوالۍ څخه امنیتي ځواکونه په بشپړ توګه وتلي دي. د افغان حکومت د حقیقت موندنې پلاوی یو غړي احمد علي راشد ازادي رادیو ته ویل چې د مرکز بهسود ولسوالۍ دوهمه حصہ اوس د خنجر په نوم د یو کس د وسلوالو کسانو په لاس کې ده. د دوشنبه په ورځ افغان حکومت د امنیت شورا دفتر د مرستيال عباد الله عباد په مشرۍ یو 14 کسیز پلاوی دغه ولسوالۍ ته واستاوه. چې د رامنځته سوي نښتي او قربانیانو په اړه څېړنې وکړي. د دغه پلاوي غړي علي احمد رشید ازادي راډیو سره په خبرو کې چې وویل چې له پرونه را په دې خوا د دغې ولسوالۍ له سقوط د سقوط وضعیت د ستونزو د حل او حالاتو د کنټرول مخه ډپ کړې ده. خو د همداراز اوس په تازه معلوماتو کې ازادي راډیو ته وویل چې میدان وردګ ولایت د مرکز بهسود ولسوالۍ لانجې ته د حل لپاره له مقابل لوري سره یوه کلي توافق ته د حکومت پلاوی رسیدلې دي. د ژغ باورو
امروز الحمدلله هر دو هیئت توانستن، هم هیئت دولت جمهوری اسلامی افغانستان با نماینده های مردم، برای مدیریت بحران به یک توافق کلی برسن. امیدواره ها بسیار بالاست که قضیه به صورت کلی و اساسی حل شود.
ښاغلی راشد وویل چې د دوی د منتونو لمخې د جمعې د ورځې پیښې چې د بهسود ولسوالۍ په لومړۍ حصه کې سوي، یوولس کسان وژل سوي او تر 9 نور ټپیان سوي دي، چې د ده په خبره په دې اړه لا هم څېړنې روانې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ په دغه پیښه کې د 2 امنیتي سرتیرو او 5 ملکیانو ټپي کېدل او د 9 تنو غیر مسؤولو وسلوالو وژل کېدل تایید کړي وو. دغه وزارت د مرګ ژوبلې مسؤلیت د علیپور اړوند پر غیر مسؤولو وسلوالو واچ او زیاته کړ چې تیره جمعه امنیتي ځواکونو د بهسودو په لومړی حصہ کې نظامی تاسیسات جوړول، خو غیر مسؤولو وسلوالو قربانجې ډزې وکړي او ملکیانو ته هم مرګ جوړ لواړوله. هغه ادعا چې د سیمې یو شمیر اوسیدونکو چې په دغه نشټو کې ټپیان سوي وو او د علیپور نږدې کسان یې به بنسټه بولي. د کورنۍ چارو وزارت د عکس العمل په اړه کوایم نوري سه په دې اړه د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي رادیو ته ویل چې د دغه پیښو په اړه لا د دې وزارت تحقیقات دوام لري او د نتایج به وخت په وخت له رسنیو سره شریک کړي. د افغان حکومت علیپور چې په دې پیښه کې په لاس درلودو تورن کړی دی، د غیر مسؤولو وسلوالو په درلودو پر امنیتي ځواک کونو د بریده او پر باج اخستنو هم تورن کړي، خو پلویان یې بیا د خبرې نه مانی. د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو عبدالغنی علیپور چې په قومندان شمشیر هم مشهور دی، په 2013 کال کې نیولې و، خو د ولسمشر د دوی مرستیال سرور دانش په منځګړیتوب د یو تضمین له اخستو وروسته هغه مهال خوشی سوی و.
بله ملالی جان، له تاسو نه مننه. به هم په همدې موضوع کې تم کیږو. د میدان وردګو د ولایتي شورا غړی شریف الله هوتک هم را سره وصل شوی دی. هوتک صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه. سلام تاسو ته نوري صاحب، آزادې رادیو درنو اوریدونکو ته.
مخکې په راپور کې مو واوریدل چې هغه هیئت چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا لخوا د پیښې د څېړلو لپاره میدان وردګو ولایت ته رسیدلی او څېړنې پیل کړي، په ټوله کې له مقابل لوري سره یو توافق ته رسیدلی، ستاسو معلومات څه وایي؟
ډېره مننه. کوم پلاوی په مقابل سوال څه وایي؟ واقعا په لومړیو دوه ورځو کې دوی د کوشش کاوه تر غو دواړه لوري یو ابتدایي اوربان ته آماده کړي، چې البته دغه اوربان اوس خو ولې تېره شپه د علیپور د ځواکونو لخوا نه سره په دویمه حیثې بهسود ولسوالۍ باندې بیا هم د ډله ییز برید هڅه وسوله. په دغه هڅه کې امنیتي ځواکونه په ولسوالۍ کې مستقر و. دې ته اړسي تر غو پورې د جمعې د ورځې پیښه بیا تکرار نه شي، عقب نشیني وکړله او ولسوالۍ سره پریښودله. تاسو د آیات غړي خبرې واورېدلې چې اوس دارالته یو کس د قومندان خانجار په نامو باندې ولسوالۍ کنټرول ده سره ده. دا ټوله یوه ډله ده، دا کله خانجار سي او کله قومندان شمشیر سي او کله قومندان بلچی شي تر نه جوړ کی، فقط دا ټول غیر مسؤول وسلوالو ګروپونه دي.
دغه خنجر په نوم قومندان د علیپور سره اړیکې لري، آیا د هغه د وسلوالو د ډلې کوم بل مشر دی؟
دا ټول همدغه نفر دی، دا بل څه نه دی. کله خنجر سی کله شمشیر سی سره دی. دا علیپور د خپل تاسو مستار نمونه باندې نترګو په دې حکومت کوم نه اټکاتیا کمیسر پلاوت لیدې ذهنیت بلې خواته واړی چې وګوري په دغه ځای کې نور هم خلک هم نورې ډلې هم شته، ولې دا یوه ډله ده فقط د حکومت د ذهنیت خرابېدو په خاطر باندې دغسې مسلې مطرح کوي.
په دغسې یو حساسه مرحله کې چې مخکې پیښه شوې وه د جمعې په ورځ او یو مهم پلاوی هم له کابل ورځي د افغانستان د ملي امنیت د شورا لخوا ټاکل شوی پلاوی او څېړنې پیلوي، ولې باید مقابل لوری بیا تاوتریخوالی ته مخه کړي؟ د خنجر وسلوال ولې باید د بیسودو د دوهمې ولسوالۍ باندې حمله وکړي؟ ولې افغان امنیتي ځواکونه هلته کمزوري دي او افغان چارواکي عکس العمل نشي ښکاره کولی؟
البته حکومت خو په ټوله کې کمزوری نه ده، زمونږ امنیتي ځواکونه د هیواد په اړه باندې چې کوم څوک وسلوال باندې قوت کوي کومه ډله د هغو په وړاندې باندې ډېر په میړانه دفاع کړي بیا به هم کوي. په دغه پیښه کې دغه خلک تاسو ګوریا د ولسي احساساتو نه په ګټه اخیستنو باندې د لارین په منځ کې مسله خلک ورنه ویشتلي دوی غواړي دغه د حقیقت موندنې پلاوي لپاره سره حقیقت پیدا نه کړي او د دوی لپاره خنډونه جوړ کړي تر هغو پورې اصلي حقیقت معلوم نه شي. د پیښې هغه کوم اصلي څیره ده، یعنی امنیتی ځواکونه په ټوله کې حکومت کوشش کوي تر هغو له سوله ییزه توګه په نرمه توګه ولسي خلکو نه په ګټه اخیستنې دغه موضوع ته د حل لارې پیدا کړي. ولې د جمعې د ورځې پیښه ټوله سناریو جوړه کړې وه فقط د همغه پیښې د پټولو په خاطر باندې په باندې د خاورې اچولو په خاطر باندې دغه سیمه مسلې راکې تر هغه حیات تړنې حقیقت ته په ونه رسیږي.
مننه کور ودان میدان وردګو د ولایت شورا غړی شریف الله هوتکو چې د میدان وردګو ولایت د بی سودو د دوهمې حصے د ولسوالۍ په اړه د ورستي وضعیت په اړه نور معلومات را سره شریکول او دا چې د پیښې د څېړلو لپاره پلاوی تللی کوم توافق ته رسیدلی کنه رسیدلی په ټوله کې یو توافق شوی دی، خو بیا هم دغه ولسوالۍ د خنجر په نوم د یوې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې مشر یا د هغه وسلوالو نیولی او له دې ولسوالۍ ټول امنیتي ځواکونه وتلي دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو شکنجه تر اوسه روانه ده او دغې ستونزې ته پام نه کیږي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما او په جنیوا کې میشت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر په هغه ګډ راپور کې کړی چې نن یې خپور کړی دی. د دې راپور نور جزئیات به د خپل خبریال په دې راپور کې واورو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په یو تازه راپور کې د افغانستان په زندانونو او بندخونو کې د بندیانو د شکنجې او له دوی سره د بد چلند په اړه ویلې دي. یوناما دا راپور نن د چهارشنبې په ورځ د شکنجې راپور تر نوم لاندې خپور کړ. په راپور کې د یو شمېر زندانیانو له قوله لیکل شوی دوی په زندانونو او بندخونو کې شکنجه او حقونو ته پام نه کیږي. د افغانستان په قوانینو کې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر شکنجه منع ګرځول شوې. دا راپور له شپږ سوه شپږ پنځوس زندانیانو سره چې پکې سړي، ښځې، هلکان او نجونې شامل دي د افغانستان د څلېرویشتو ولایتونو په درې شپېته زندانونو او بندخونو کې د مرکو پر بنسټ چمتو شوی دی. په دې راپور کې له زندانیانو سره د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د سختې شکنجې کچه دېرش اشاریه درې سلنه ښودل شوې ده چې د 2018 او 2018 کلونو په پرتله ډېر لږ کموالی ښیي. په دې کلونو کې د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې او له زندانیانو سره د بد چلند فیصدي یو دېرش اشاریه دوه سلنه وه. په راپور کې لیکل شوی په هغو بنخونو کې چې د پولیسو تر ولکې لاندې دي د شکنجې ګراف له یو دېرش اشاریه دوه څخه اویش اشاریه دوه او د ملي امنیت په بنخونو کې له نولس اشاریه څلور څخه تر شپاړس سلنې ته راټیټ شوی دی. په راپور کې زیاته شوی پولیسو او د ملي امنیت ځواکونو زندانیان په هیڅ یوه قضیه کې له پښتنو ګرویګونو وړاندې د مدافع وکیل او د نورو معایناتو په اړه له خپلو حقونو نه دي خبر کړي. بلور ته نږدې نیمایي پښتل شوي ویلي د ملي امنیت مامورینو او پولیسو ترې غوښتي چې په یو داسې سند لاسلیک وکړي یا هم ګوته پرې ولګوي چې د محتوا په اړه یې هیڅ خبر نه دي. په راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دیبورا لاینز له قوله لیکل شوي شکنجه په هیڅ ډول د منلو نه ده او هغه کسان چې دا کار کوي باید مسؤول وپیژندل شي. خو د افغانستان حکومت بیا د دې راپور په غبرګون کې دوی په زندانونو کې له هر ډول شکنجه او له زندانیانو سره د بد چلند مخالف دي. د ولسمشر د وایان مرستيال د واخان مینه پال
د ولسمشر جدي هدايت لوی سرنوالي په مجموع کې پولیسو امنیتي او دفاعي قوا مسولینو ته امداد شي ټولي توقيف خاني او محابس په وخت پر وخت باندې وڅېړي چې کچې ته د شکنجه او د ناوړه برخورد بیل کې پیدا کیږي لوګي سره په جدي ډول باندې برخورد کیږي
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقوقو سازمان په زندانونو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي د دې سازمان رئیس لال ګل لال ازادي رادیو سره په خبرو کې د یوناما د خپور شوی راپور په اړه اندېښنه وښوده ملګرو ملتونو په دې راپور کې وړاندیز کړی چې د شکنجه د مخنیوي لپاره د یو خپلواک ملي میکانیزم جوړ او په زندانونو کې دی عملي شي
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي
د افغانستان جمهوریت ریاست هلمند چې د ځل ولسی جرګې 1400 مالیکال د بودیجې دریمه مسوده تصویب کړې ده ولسمشر مرستیال وایند واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل چې دغه بودیجې دریمه مسوده نن کابینه تصویب کړه او د مالی وزارت به ډیر ژر ولسی جرګې ته واستوي نور د ازادي رادیو خبريال په دې رپورت کې
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د بودیجې د مسودې له دویم ځلې راداده دوه اونۍ اوړي خو لا هم حکومت دوی ته درېمه مسوده نه ده سپارلې د دغه جرګې یو شمېر غړي وایي څومره ژر چې کیږي باید درېم ځلې طرحه دوی ته وسپارل سي دوی دا هم وایي چې د بودیجې درېم ځلې طرحې په تصویب کې به له خپلو غوښتنو یو ګام هم شاته نه سي د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون غړی صدیق احمد عثماني د شهار شنبې په ورځ د جرګې په عمومي ناسته کې وویل
بودیجا یرغمل نیولې تاسو وګورئ له دوو اونیو زیات وخت کېږي چې بودیجا د ولسی جرګې له لورې رد شوې خو د دوو اونیو په اوږدو کې حکومت د دریم ځل بودیجې د مسودې په اړه کوم تصمیم نه دی نیولی او نه هم ولسی جرګې ته راغلل
کوم تصمیم نه ګرفتل او په ولسی جرګه نامه ده
په ورته وخت کې د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني په دغه ناسته کې وویل ولسی جرګه حق لري چې د بودیجې په دریم ځلې طرحه کې په هغه موضوعاتو چې د ملت په ګټه وي بحث وکړي او بیا یې رایې ته وړاندې کړي
محترم وکیلان وختنه کو کوم وخت بودیجا پر رسمي توګه د مالی او بودیجې کمیسیون ته ورسیده مهرباني دی وکړئ چې کمیسیون غیر دي غونډه کې ګډون وکړي ټول هغه مسایل چې د ملت په ګټه وي او ټول هغه موارد چې د ملي شورا قانوني حق ته بحث دی وکړي موضوعات به حل او ورسره د بحث او رائے اخیستنې لپاره تعالی تعالی
په ورته وخت کې د ولسمشر مرستيال بیاند واخان مینپال وایي چې کابینه د دریم ځل لپاره د بودیجې طرحه پاس کړی ده
د کابینې په نننۍ ناسته کې د 1400 مالی کال د ملي بودیجې دریمه مسوده له وړاندیزونو او تګراتو سره پاس شوه ولسمشر مالی وزارت ته لارښوونه وکړه چې ملي شورا ته یې واسطه او له ملي شورا څخه مو تمه داده شي هر څونه ژر کېدلای شي بودیجه تصویب کړي
په همدې حال کې د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د بودیجې نوې طرحې د خلکو لډې رایې استادو سره شریکه کړي او د دوی وړاندیزونو او نظرونو ته پکې پام سوی له دې وړاندې ولسی جرګې د 1400 مالی کال بودیجې سند د دولتي کارکونکو د معاشونو ترمنځ نه انډول او په ولایتونو کې د پراختیايي پروژو د نامتوازن والي له امله دوه ځلې رد کړی و دوی ټینګار کړی و چې په بودیجې کې دا موارد ورته سري کرښې دي
ازادي رادیو اوري په نړۍ کې د دیموکراسي شاخص په اړه چې اکونومیست او نيزي خبر کړی افغانستان خپل ډیرو گاونډیانو مخ کې دی او یو سلو نه دی شم زای کړی اکونومیست وایي چې د 2000 میلادي کال کې د 2019 کال په پرتله په نړۍ کې د ورسواکۍ وضعیت یو څه ښه شوی دی نور به له اسمت سروونه وورو
اکونومیست مجلې په 2000 میلادي کال کې په نړۍ کې د دیموکراسي انډیکس یا شاخص په اړه په خپل راپور کې ویلي چې د دوی له څېړنې سره سم تقریبا نیمایي نړۍ په یو نه یو ډول دیموکراسي لري خو هغوی چې په بشپړه دیموکراسي کې ژوند کوي نږدې 8.4% دي د اکونومیست چړنې پر اساس په 2000 میلادي کال کې د آسیایي هیوادونو وضعیت د 2019 په پرتله ښه شو او د دیموکراسي په برخه کې یو څه پرمختګ راغی. جاپان، جنوبی کوریا او تایوان هغه آسیایي هیوادونه دي چې د دیموکراسي په برخه کې نمرې زیاتې شوې دي. خو د اکونومیست د جدول په سر کې په ترتیب د ناروی، آیسلند، سویډن، نیوزیلند، کاناډا، فنلند او دنمارک نومونه راغلي دي. په 2019 میلادي کال کې ناروی، آیسلند او سویډن د دې شاخص د لیست په سر کې وو. افغانستان په دې فهرست کې 109 دی، یعنی د همدومره هیوادونو وضعیت د دیموکراسۍ له پلوه تر افغانستان ښه دی. د افغانستان ګاونډي هیوادونه لکه ایران، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان تر افغانستان شاته دي. د 2019 کال په فهرست کې د افغانستان نوم 143 وو. د دې راپور پر اساس د نړۍ د ټول نفوس په درو کې یوه برخه د مستبدو حکومتونو تر لاس لاندې ژوند کوي، چې په دې کې لویه ونډه د چین ده، ځکه چې نفوس یې زیات دی. اکونومیست د 2000 کال د دیموکراسۍ په شاخص کې له 168 هیوادونو او سیمو څخه په 15 کې څیړنه کړې ده. د دیموکراسۍ شاخص په 5 برخو کې پرمختګ ته پکتو چمتو کیږي: د هیوادونو د انتخاباتو شیوه، د دولتونو موثریت، سیاسي مشارکت، سیاسي کلتور او مدني ازادي. په دې فهرست کې هیوادونه د دیموکراسۍ د وضعیت پر اساس په 4 ډلو ویشل شوي دي، چې لومړی بشپړ دیموکراسي، دوهمه نیمګړې، دریمه متوسطه دیموکراسي او څلورم استبدادي حکومتونه. دا فهرست لومړی پلا په 2018 میلادي کال چمتو شو او له هغه وروسته هر کال خبري شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او اوس به په دې اړه نور معلومات واوري چې په افغانستان کې په اوس وخت کې په څو لویو بندونو کار روان دی. د افغانستان د اوبو د چارو تنظیم ملي اداره وایي په اوس وخت کې په هیواد کې په څه باندې 2 بندونو لویو بندونو کار روان دی. ډېر دغه بندونه د برېښنا د تولید تر څنګ په سلګونو زره کرنیزه ځمکه هم په همغو سیمو کې خړوبولی شي. نن مخکې مې دې ادارې له ویان نظام خپلواک سره په دې اړه مرکه وکړه. ښاغلی خپلواک، په پیل کې د دغو لویو بندونو په اړه وایي.
اوس مهال په 12 لوی بندونو باندې کار روان دی. د دغه جملې څخه د درې بندونو چارې بشپړې شوې دي، چې کمال خان بندې، شورابک بندې او په کابل کې د شاه و عروس بندې. د دوی چارې تر 95% حتی تر 100% پورې بشپړې شوې دي. د کمال خان بند ادګيري روانه ده. همدارنګ د شورابک بند چې په بدخشان ولایت کې موقعیت لري، نن ورځ د توربینونو او جنریټرونو لګولو پروسه روانه ده، داغه چارې بشپړې دي. همدارنګه په کابل کې د شاه و عروس بند 98% چارې بشپړې شوې دي. دغه درې لوی بندونه په روان کال کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شي او د نورو لوی بندونو چارې به روانې وي، چې هغه به په خپل نیټو باندې ګټه اخیستنې ته وسپارل کیږي.
خپلواک صاحب، تاسو د شاه و عروس د بند یادونه وکړه چې په کابل کې تقریبا چارې 98% بشپړې شوې دي. دغه د شاه و عروس بند یوازې د دې لپاره جوړ شوی چې په کابل کې د ترزمکې لاندې د اوبو سطح ورسره لوړه شي؟
بالکل، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د کابل کې په دې وروستیو کې د اوبو سطح کته تللې. په وروستیو لسو کلونو کې لا په ټوله کې تر 8 متر پورې د اوبو سطح کته تللې. بیا دا فرق کوي په مختلفو ساحو کې، چې په خیرخانه کې تر 15 متر پورې کته تللې، همدارنګ په کاکای چار کې تر 10 متر پورې کته تللې. بیا د کابل بل لور ته د لوګر حوضې ته هلته تر 65 سانتي پورې اوبو سطح کته تللې. د شاه و عروس بند هم د برېښنا بند دی، خو د برېښنا تولید کم دی. په ټوله کې دغه د اوبو لګولو او د ځمکې لاندې اوبو د پیاوړتیا لپاره جوړ شوی دی. د شاه و عروس بند بشپړېدو سره به د کابل په یو شمېر برخو کې د ځمکې لاندې اوبو ستونزه تر ډېره حل شي. دغه بند جوړېدو سره به یو شمېر سیمو ته د پاکو اوبو، د څکلو پاکو اوبو زمينه به برابر شي. یعنی د پټوله کې د شاه و عروس بند رغول د کابل لپاره خورا ګټور دی.
تاسو د کمال خان بند یادونه وکړه، که دغه د کمال خان بند په ارتباط باندې لږ معلومات اوریدونکو ته ورکړئ. د دغه بند کار څومره بشپړ شوی، څومره اوبه هلته پکې ذخیره کیږي، څومره ځمکه ترې خړوبېدی شي، او د برېښنا د تولید ظرفیت به څومره وي؟
کمال خان بند چې د هیواد یو له سترو پروژو څخه ده، دغه بند به 240 میلیون متر مکعب اوبه ذخیره کوي. همدارنګه 144000 هکتار کرنیز ځمکه به خړوبوي، او د دې تر څنګ به د 9 میګاواټ د برېښنا تولید ظرفیت لري. د دغه بند ساختماني چارې بشپړې شوې دي. عملا اوس په ساحه کې د اوبو ذخیره کول جریان لري، چې په روان کال کې به دغه بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شي، او د دغه بند په رغولو سره به د نیمروز زرغون شي، او په زرګونو افغانانو ته به د کار زمینه مساعده شي.
د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام خپلواک و. په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسېده. خو بله خبري مجله پاتې ده. زما همکاره سرډیو ته راغلې. زه نوریا سنوري، له تاسو اجازه غواړم او مایکروفون ورته سپارم. فرشته نگاته.